ازادي راډیو د نن ورځې خبرونو او د پیل خبري مجلې ته خراغلست. د نیم ساعت خبرونه ز احمد تکل وړاندې کوم. د دې خبري مجلې موضوعات: ایران وای طالبان د ټول افغانستان استازي توپ نشي کولای.
طالبان بخشی از افغانستان،
طالبان د افغانستان برخه دي خو نه اوس ټول افغانستان.
د کورونا زد درملو د لوړو بایو لکبل د خلکو شکایتونه،
دغه دواګانې چې مشخصې وي دي کورونا ته ډېر قیمت دي. افغانستان خلک ډېر کم خلک د دواګانې لاسوړي.
د روزګان خلک د برېښنایي تذکرو د ویش نور مرکزونه غواړي.
پرون راغلم ټول ورځ می تیر کړی، بیا دا سار غلم تر دغه وسه پرې ناشم، د بامټریک ته چنوبت نه رسید دی راشتي.
او په نړیوالو مسایلو کې امریکایي چارواکو په عراق او سوریا کې د امریکا د پاوځ د هوایی حملو ننګه کړې. قدر منوریدونکو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ماشومانو پر حال اندېښنه ښودلې. په پغمان ولسوالۍ کې د برېښنا دوه ستنې الوزول شوې دي، او د امریکا ولسمشر وایي چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو ته پرې نه ږدي. بشپړ خبرونه: د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان د هغه هیوادونو له ډلې بللی چې ماشومان یې تر نورو هیوادونو زیات له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. انتونیو ګوتریش په هغه راپور کې چې پرون د امنیت شورا غړو بحث پرې وکړ، د افغانستان نوم د یمن، سومالیا، سوریې او د کانګو جمهوریت تر څنګ یاد کړ. ښاغلی ګوتریش په جګړو کې د ماشومانو د وضعیت په اړه د ځانګړې غونډې ته په وینا کې وویل:
During 2020, almost 24,000.
په 2020 کال کې له 9,300 ماشومانو سره د سخت تاوتریخوالي څلور وزره پیشي په یوشتو برخو یا ډولونو سره سوي دي. د جګړو او ګډوډیو په وخت د ماشومانو حقونو ته نه درناوي چکان ورکوونکی او ظلمتونکی دي.
د ماشومانو جنسي ځورونه، تیرای، وهل، وژل، ربړول، د بدن د غړو غوت سوال، يرغمل، تختونه او پر خوندزیو حمله د تاوتریخوالي هغه شدید ډولونه بلل شوی چې د ملګرو ملتونو په پرونیو باسونو کې یاد شول. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د برېښنا دوست نه رنګې شوې دي. د خبره د برېښنا شرکت ویان بیگا ازادي رادیو ته وکړه. سنگر نیازی وویل داستنې د 14 په کومه پیښه کې نه دی رنګې شوې، خو زیاته یې کړه چې له څېړنو وروسته به یې علت معلوم شي.
د دې په یو ستنو لاري برېښنا میدان وردګ، غزنی، لوګر، پکتیا ته لګول کېدله. اوس لپاره د ولایتونو لپاره برېښنا بنده شوې ده. تخنیکي ټیم سیمې ته تللې په دغو ستنو باندې کار کوي.
په وروستیو څونیو کې د پلازمېنې کابل ګڼې سیمې او یو شمېر ولایتونه له برېښنا بې برخې دي، ځکه په باګرام او له هغه مخکې په سالنګونو کې د وارداتي برېښنا پایې په بمونو الوزول شوې وې. برېښنا شرکت وایي د پایو د امنیت د خوندي کولو لپاره یې یوه طرحه هم حکومت ته سپارلې ده، خو لا یې د عملي کېدو څرک نه لګېږي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي نهو وسلوالو طالبانو ته په یوه 14 کې مرګ ژوبلا وختي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیگانه وخته په یوه اعلامیه کې وویل چې ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په کودي خېلو سیمه کې پر طالبانو هغه ماین 14 چې دوی په خپل خخ کړی وو. اعلامیه زیاتوي چې په 14 کې شپږ طالبان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې اعلامیې او په شیرزاد ولسوالۍ کې د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. لازادي رادیو خبرونه اورئ. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر د ځانګړو شرایطو په اساس له بنده خوشې شوی او تمه ده چې نن به د پارلمان په غونډه کې برخه واخلي. علي وزیر د تیر کال له دسمبر میاشتې راهیسې د حکومت پر خلاف د خلکو د پراونې په تور په کراچۍ کې بندي و. وزیر او د پارلمان بل غړی خورشید شاه پرون د پارلمان د رئیس اسد قیصر په امر له بنده خوشې شول، څو د بودیجې په اړه په غونډو کې ګډون او خبرې وکړي. د پاکستان په قوانینو کې د پارلمان رئیس د ځانګړو شرایطو په اساس له بنده د پارلمان د غړو د خوشي کولو امر کولای شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین، د پارلمان غړی محسن داوړ او ګڼ نور کسان د علي وزیر د هرکلی لپاره بیگانه وخته د اسلام آباد هوایي ډګر ته ورغلي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو ته پرېنږدي. ښاغلی بایدن دا ژمنه پرون د جون په 28مه د اسرائیلو له ولسمشر ریووین ریولین سره چې د کار دوره د ختمېدو په حال کې د پسپینه مانۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. په اسرائیلو کې جمهوري ریاست تر ډیره تشریفاتي مقام دی. ریولین د دې میاشتې په پیل کې وروسته له دې چې نفتالی بینت د بنیامین نتنیاهو پر ځای د اسرائیلو نوی صدر اعظم شو له خپل مقام څخه لری کیږي. بایدن هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل د نوي صدر اعظم سره به ډیر ژر په سپینه ماڼۍ کې وګوري. او د اروپا د فوټبال جام په سیالیو کې بیګا سویس ته په یوه هیجاني لوبه کې فرانسې ته ماتې ورکړه او کوارټر فاینل ته ووت. د دوی لوبه په 90 دقیقو او ورپسې اضافي وختونو کې درې درې مساوي پر مخ ولاړه، خو په پینالټي شوټونو کې سویس 15-4 فرانسې له مخې لرې کړه. د اروپا د فوټبال جام په بله لوبه کې اسپانیا 15-3 پر وړاندې کرویشیا ماته کړه. نن ماښام په لومړۍ لوبه کې د لندن په ویمبلی سټډیوم کې د انګلستان او جرمني ترمنځ او دوهمه د اوکراین او سویډن ترمنځ کېږي. دا د پری کوارټر فاینل یا 1/4 غوره لوبډلو وروستۍ دوه لوبې دي چې ګټونکي باید په کوارټر فاینل کې سره مخامخ شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن سه شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان اتمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جون له 9 سره برابر ده. د خبری مجله د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او د ورزو د راپورونو برخې ته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان نه اوس د ټول افغانستان استازي دي او نه به په راتلونکي کې وي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په یو خبري غونډه کې وکړه. هغه ویل ایران په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښمن دی او غواړي د بین الافغاني خبرو په چاره کې مرسته وکړي. افغان چارواکو ویلي دا طالبان دي چې د سولې د خبرو خنډ دي، خو طالبان دا تور نه مني. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان گاوند ایران چې څو واره د طالبانو مشران میلمانه کړي، تازه ویلي نننه افغانستان ټول طالبان نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده د دوشنبه پر سپیو کانفرنس کې د افغانستان پر روان وضعیت باندې خبري کړي. هغه د طالبانو او تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه وویل
طالبان بخشی از افغانستان هست چه امروز
طالبان د افغانستان برخه دی، د کننننی افغانستان دی یا د افغانستان راتلونکی. خو طالبان نه اوس ټول افغانستان دی او نه به هم د افغانستان ټول راتلونکی دولت دوی وي. ښکاره خبره ده چې تاوتریخوالی ډیر سوی او اندیشنې راپارولی. ځینې مذهبي او قومي لژکی تر فشار لاندې راغلي،
تحت فشار قرار گرفتن.
خطیب زاده ویل ایران د افغانستان وضعیت په خورا دقت ساري او د کابل د احتمالي سقوط یا دې ته ورته مسلو باندې د تبصرې لپاره بیړه نه کوي، بلکې د خبره د افغانستان امنیت او د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو خوندیتوب ورته مهمه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت داسې وخت د طالبانو په اړه دا څرګندونې کړي چې دا هیواد د طالبانو په تیره بیا سیاسي مشرتابه سره کلکې اړیکې پالي او وخت ناوخته یې تهران ته ورغواړي چې وروستی سفر یې سږ جنوري په وروستیو کې و. افغان حکومت تر اوسه پورې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې د سیمې له هیوادونو سره د سولې په تړاو اجماع رامنځته کوي او د ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي. اخو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د خپل کار لومړیتوبونه د سولې لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه د اجماع رامنځته کول بللي وو، په طالبانو انتقاد کړی چې د سولې د خبرو خنډ ګرځېدلی.
متاسفانه در میز مذاکره او پیشرفتی کې
متاسفانه د مذاکره په میز کې هغه پرمختګ چې باید شوی وای حاصل نشو. ډیره وزیده چې دلیلی د طالبانو سرټمبګی ده، وخت تیرول په فرعي مسلو باندې بحث کول او اصلي مسلو ته نه ورېدل د مذاکره کې د پرمختګ د نه حاصلېدو اصلي دلیل دی. او د بهرنوي ځواکونو د وټلو لپاره سره طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی دی.
وټای بین المللي طالب عملیات خود تشدید کردن.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر دیبرا لاینز تیره اونۍ امنیت شورا ته ویلي و چې د سولې د خبرو ترمیزه د جګړو ډګر ډیر تود ساتل شوی او طالبانو لمی میاشت رئیس شاوخوا 50 ولسوالۍ نیولې دي. هغې ګواښ وکړ چې که د سولې لپاره افغان مشران سره متحد نشي او هڅې ګړندۍ نه کړي، وضعیت به لا پسې کړکېچن شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د جګړو په اوج کې هم د سولې د خبرو لپاره لا کوم چانس پاتې دی که څنګه، وویل چې طالبان د خبرو له لارې د جګړو هواري ته متعهد دي. نعیم د سولې د خبرو د خنډ او ځنډ ملامتیا په افغان حکومت واچوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست او همداراز په ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. په داسې حال کې چې د کورونا درېمې څپې ډېر خلک تر روغتونونو رسولي، د اکسیجن کمښت او د درملو لوړو بیو د خلکو انتقادونه پارولی دي. ناروغ لرونکي شکایت کوي چې د درملو بیې تقریبا 10 ځلې لوړې شوې دي، خو د روغتیا وزارت وایي چې د درملو پر بیو پوره کنټرول لري. په دې اړه تفصیل له کابله په دې راپور کې واورئ.
د کابل د اوسیدونکو عبدالعزیز عزیزی پلار چې تازه کوویډ 19 ناروغۍ ترې اخیستی، د درملو له لوړې بیې انتقاد کوي. د نوموړي په وینا چې پخوا د ویټامین سي پچکارۍ بیه 1500 افغانۍ وه، خو اوس په 3.5 تر 4000 افغانۍ پلورل کیږي. عبدالعزیز همدارنګه د کابل په درمل پلورنځیو کې کورونا ناروغانو لپاره د ځینو تقویتي درملو له کمښت هم انتقاد کوي.
مشخصی ویدی کرونا تا کرونا مریضی تا دا دیر قیمت دی. افغانستان خلق اقتصادی وضعیت دیر خراب دا، تا دیده قیمت دوانیم زره تر چلونیم زره، دیر کم خلق دا دواغانی لاستاوری.
د کابل اوسیدونکو الیاس نوری هم ورته انتقاد لري.
سولی کې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې زیات شوې دي، نو متاسفانه زیاتره خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. زما مور د دوه اونیو راپه دي خوا په کورونا وایروس اخته شوې، نو متاسفانه مونږ د درملو د لوړوالي سره او همدارنګه د اکسیجن له نشتون سره لاس او ګریوان یو.
بلخوا د خوړو او درملو ملي اداره وایي چې له بازارونو بشپړ څارنه کوي. د دغې ادارې مشر ابراهیم شینواری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې خاریان کولی شي چې شکایتونه له اسنادو سره له دې ادارې سره ثبت کړي.
د نرخ د کنټرول لپاره زموږ د بازرسۍ ټیمونه د خپلو موجود امکاناتو په حدودو کې د ښار مختلفو ساحو ته ځي او درملتونونه چکوي او مراجعینو سره ګوري چې که دوا قیمت خرڅ شوي دوی ورته د جریمې پارچې ورکوي. چې کله دوی درمل اخلي د دواخانې خجدی وړي چې د دې په نسخه باندې نرخ ولیکي او ټاپه کړي او د نرخ د لوړوالي په صورت کې زموږ د بازرسۍ ټیمونه خبر کړي چې دوی پښتنه وکړي او د قانون مطابق یې تعقیب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې کورونا لا هم افغانانو ته یو جدي ګواښ شمېرل کېږي. عامر روغتیا وزارت وایي تر اوسه افغانستان د کورونا درېمې څپې د لوړ برید له کچې نه دی تیر شوی. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی وویل
اوس هم د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالی لیدل کېږي او ورځ تر بلې زمونږ امار په لوړېدو کې دي. بدن روغتیا وزارت د وړاندوینې په اساس باندې کومه وړاندوینه چې مونږ لرو کېدای شي په دې څو نږدې ورځو کې پیښې لوړې شي او د هغې څخه وروسته ورو ورو بیرته پیښې په کمېدو کې شي.
په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې 1,402 تنه په کورونا ویروس اخته شوي او 46 تنه ترې مړه شوي دي. د کورونا له پایله بیا تر دې دمه په دغه هیواد کې 1,015 تنه په دغه ویروس اخته شوي او 4,090 تنه ترې مړه شوي دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه موځي. کچیر ضرورت وي نو حتماً د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیر ټوخی، تبه او نفس تنګی لري نو حتماً صحي مرکز ته مراجعه وکړي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په روزګان ولایت کې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په میاشتو د تذکرو د اخیستو لپاره انتظار کوي. د روزګان ولایت د احصایې او معلوماتو مرکز دا ستونزه تاییدوي، خو وایي ډېر ژر هلته د یو نوي مرکز د جوړېدو پلان لري. په دې اړه نور حال له ترینکوټ نه د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د اورزګان ولایت خلګوای په دغه ولایت کې اوس خلګ د پخوا په پرتله ډیر د پیژن پانی او یا هم د تذکری په اهمیت پوسوي، خو ای زیات شمیر خلګ د دولت د بیغوري او د کمزوري مدیریت لامل بیرته د برښنای پیژن پانو د ترلاسه کولو څخه هم مخاړه.
سلام
راوړل،
بخیر اسه.
دا په ترینکوټ ښار کې د برېښنایي پیژن پاڼو مرکز دی چې د دروازې مخې ته یې لسګونه کسان په یوه لین کې ولاړ دي. د هر یوه کس پاڼې په لاس کې څو برېښنایي پیژن پاڼه ترلاسه
کړي. اپله خو چې مې هغه ورې کې در مخه ورکړې وې د هغه تقریبا درې میاشتې.
دا اوه څلوېښت کلن نعمت الله دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د اکلنګي سیمې اوسېدونکی دی او یو د هغه کسانو څخه دی چې میاشتې په دغه لین کې د تذکرې یا پیژن پاڼو د ترلاسه کولو لپاره انتظار ایستلی. نعمت الله وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله اوس ډیر خلک غواړي تذکری یا پیژن پاڼې واخلي او په اهمیت یې هم پوه سوي دي، خو وایي دا چې د دغه ولایت خلک غریب دي او اوس یوې تذکرې ته میاشت کې وخت ضایع کوي، نو زیات شمیر خلک به د دغه تذکرو له اخیستلو څخه انکار وکړي.
ډیر وخت مې کېږي اپله خو چې مې هغه ورې کې در مخه ورکړې وې د هغه تقریبا درې میاشتې یا دوه نیمې میاشتې دغه وخت کېږي. بیا پرون راغلی یم، ټوله ورځ مې تېره کړې ده، بیا دا سهار راغلی یم، تر دغه اوسه پورې ناست یم. دا بامتریک ته چې نوبت نه رارسېږي، ډېر رش دی، بیروبار دی، مخلوق زیات دی.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د احصایې او معلوماتو د ادارې د معلوماتو پر اساس نیمایي خلک یې تذکرې او یا هم پیژن پاڼې نه لري، چې زیات شمیر یې د لیرو پرتو سیمو اوسېدونکي دي. او د یادې ادارې د معلوماتو پر اساس ښځې هم په سلو کې 80% تذکرې نه لري. د اورزګان ولایت د احصایې او معلوماتو د مرکز مشر احسان الله هم ازادي راډیو ته د خلکو دا خبرې تایید کړې، خو نوموړي وایي چې دوی به ډېر ژر په دغه ولایت کې د برېښنایي پیژن پاڼو یا الکترونیکي دسکرو یو بل مرکز هم د مراجعینو پر مخ خلاص کړي. نوموړي وایي چې د دغه اوسني مرکز تشکیلات چې اوس شپږ دېرش تنه دي، یو 50 کسانو ته به یې پورته کړي.
دفتر مې ټول امدګي نیولې دي، کارمندانو شارلیست جوړ کړی دي، بس امتحان فرنیچر وخریداري کړي دي، دغه اجتماعي سالن په جدول پر میدان جوړي، دغه دفتر یې موږ راکړی دی. یا موږ دوه شفته فعاله کوو چې هغه د سهار د شپږ بجو څخه د مازدیګر د شپږ بجو کار کوي. یعنی یو شفت د سهار تر شپږ نیمې بجې کار شروع کوي، تر دولس نیمې بجو دا چې کله هغه رخصتي کېږي، دویم شفت د کار شروع کوي د دولس نیمو څخه د ماښام تر شپږو بجو پورې. همدارنګه د جمعې په ورځ به هم دواړه ټیمونه کار کوي.
نوموړي وایي چې دوی اوس هم د ورځې په نورمال ډول 250 کسانو ته تذکرې جوړوي، چې در دا مهاله په دغه ولایت کې تر 25,000 زیاتو کسانو ته تذکرې جوړې کړې چې نیمایي ښځې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په خوست ولایت کې د فعالو سیمایزو ملي او نړیوالو رسنیو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ د شپږم پړاو لوبې روانې دي. چارواکي وایي د دې لوبو هدف دا دی چې د رسنیو او خبریالانو ترمنځ د ګډ کار او همکارۍ روحیه پیاوړې شي او خلک ورزش ته وهڅیږي. په خوست کې دا مهال څلور ټلویزیونونه، 14 راډیوګانې او یو شمیر چاپي رسنۍ فعالیت لري.
پخوس کې د ملي نړیوالو او سیمایي زورسنیو د اټول لوبډلو ترمنس د کرکټ د شپږم پړاو 15 ورځې لوبي روان دي. د لوبو تابعیا کوونکي وایي لدې کاري مخه د رسنیو په منس کې د همغږي او همکارۍ د روحیې پیاوړي کول او ورزش ته د خلکو هڅول دي. یاد لوبي چې لشپګو کلونو راهیسي د ورزشي خبريالانو او شنون کو شورا په نوښت جوړیږي، جریان په ژوندۍ بڼه د سیمایي رسنیو له لارې نشر تسپارل کیږي. د دوشنبه په ورځ په خوست کې د ورزشي خبريالانو او شنون کو شورا مشر بهار سمسور د رسنیز کرکټ جام په اړه آزادۍ رادیو ته داسي وویل:
د خوست رسنیز کرکټ جام شپږم پړاو مو پایل ک، شپږ کاله وړاندې موږ د ټورنمنت په لار اچولې. د خوست د ورزشي خبريالانو او شنون کو شورا په نوښت باندې. هدف مو د خوست د رسنیو د دوی د کارکونکو ترمنځ همغږي، اتفاق، یووالی او په زمن کې دوی لپاره تفریح، ځکه خبریالان ذهنا ناراحت دي، ستړي دي.
آزاد خبریال اکبر علي سمونم وای د دې سیالیو له پیلې دوه مخکې د رسنیو ترمنځ واټن موجود و. اوس چې اړیکې څومره نږدې شوي، مهم لامل دا ګډې لوبي دي.
کله چې موږ دغه سیالۍ پیلولې، په هغې وخت کې د خوست د رسنیو خبریالانو ترمنځ پوره پوره واټن موجود و. خو لله الحمد نن هغه څه نشته. د دوی ترمنځ څومره مینه محبت چې رامنځته شوی دی، همدا د دغه لوبو برکت دی.
خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي ګډې لوبې د دې لپاره یو فرصت دی چې خپل هم مسلکان سره وپیژني، او دا په ډاګه کې چې رسنۍ ولسي ګډو ته ژمنې دي.
نوم یې عادل دی، د خوست رسنیو کارکوونکی یم. ډېر خوښ یو چې په دغه لوبو کې لوبېږو، له خپلو همسنګرو سره مو پیژنګلوي کېږي. همداشان دغه لوبې خلکو ته دا پیغام هم ورکوي چې په خوست کې رسنۍ متحدې دي او د خلکو ترمنځ همداشان د خپلو خلکو د ګټو لپاره کار کوي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د سیمه ییزو رسنیو فعالیتونه پکې پراخ دي. دا مهال په دې ولایت کې څلور سیمه ییز تلویزیونونه، څوارلس راډیوګانې او یو شمېر چاپي رسنۍ فعالیت لري.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی د امریکا پاوز د عراق او سوریه پولو ته نږدې پر ایران پلاو ملیشو ځکه هوایی حمله کړې دي چې پر امریکایي اهدافو د دې ډلو د نورو حملو مخه ونیول شي. پنټاګون هم د امریکایي پوځیانو د هوایی بریدونو ننګه کړې، خو د عراق او سوریه حکومتونو د امریکا د هوایی حملې غندلې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو او دفاع وزارتونو د عراق سوریه پولې ته څیرمه د ایران پلاو ملیشو په خلاف د امریکایي ځواکونو د هوایی بریدونو ننګه کړې ده. د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن چې پرون پروم کې د داعش ضد نړیوال ائتلاف د بهرنی چارو وزیرانو په ناسته کې ګډون وکړ، په یو خبری کانفرنس کې ویل دا بریدونه ځکه وشول چې په امریکایي اهدافو د یادو ایران پلاو ډلو د بریدونو مخه ونیول شي. د ولسمشر په لارښود د متحدو ایالاتونو پوځیانو د عراق سوریه په سرحدي سیمه کې په هغو تاسیساتو هوایی بریدونه وکړل چې د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشو کارول دي. روانو بریدونو ته په پام سره چې د ایران ملاتړ لرونکي ډلې په عراق کې په مخ کوي، ولسمشر د نورو پوځي اقداماتو لارښوونه کړې. امریکایي پوځیانو یک شنبه د ولسمشر جو بایدن په امر په سوریه کې په دوو ځایونو او په عراق کې په یو ځای چې پکې د ملیشا ډلو لخوا وسلې ساتل کېدې هوایي بریدونه کړي. دې بریدونو هم د عراق او هم د سوریې توند غبرګونونو نه پارولي. دوی دواړو د امریکایي ځواکونو دا کار د ملي حاکمیت ناقص بللی. عراقي چارواکو ویلي هر ډول قانوني لارې چارې به تعقیب کړي چې په راتلونکي کې د دې ډول بریدونو مخه ونیول شي. سوریه هم د امریکا دا بریدونه د سوریې او عراقي ځمکو ښکاره بې عزتي یاده کړې. د امریکا هوایي بریدونو کې د کتایب حزب الله او کتایب سید شهدا ملیشا ډلو مرکزونه په نښه شوي. د سید شهدا د ملیشو له ډلې څلور کسان مړه شوي او دې ډلې د غچ اخیستلو ګواښ کړی. تازه د دوشنبه په شپه د امریکایي ځواکونو یو بیان خبر ورکړی چې په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو ګڼ راکټونه ویشتل شوي دي. د داعش پر ضد په ائتلاف کې د بوخت امریکایي عسکرو ویاند ډګروال وین ماروتو په خپل ټویټر لیکلي، په سیمه ییز وخت د شپې په اوو بجو او څلور څلوېښت دقیقو په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو ګڼ راکټونه لګېدلي، خو د ده په خبره زیان نه دی رسېدلی. امریکا په عراق کې په امریکایي اهدافو باندې د راکټي او ډرون بریدونو تر شا د ایران ملاتړ ملیشا ډلې ښکېلي بولي. وروستی وار شاوخوا یوه اونۍ مخکې د جون په شلمه عین الاسد اډه چې پکې امریکایي پوځیان میشت دي، په یو راکټ ولګېده. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې په عراق کې د امریکا په سفارت، پوځي تاسیساتو او اډو باندې یوازې سږ کال تر دې دمه شاوخوا درې څلوېښت واره بریدونه شوي دي. عراق د شاوخوا دوه نیم زره امریکایي پوځیانو کوربه دی. که څه هم عراق په 2018 کال کې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په جګړه کې د بریا اعلان وکړ، خو دا امریکایي پوځیان د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې په عراق کې پاتې دي. د ایران پلاو ملیشا ډلې په دې لټه کې دي چې پاتې امریکایي پوځیان د له عراق ووځي. امریکا متحده ایالاتونو د جون په لسمه د امریکا ضد بریدونو په تړاو د هر ډول معلوماتو د ورکړې په بدل کې د درویو میلیونو ډالرو جایزې اعلان کړې.
د دې سهارنۍ خبرې مجلې په وروستیو شیبو کې یو قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
۶۰
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې بللی چې ماشومان تر نورو هیوادونو زیات له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. انټونیو ګوتریش په هغه راپور کې چې پرون د امنیت شورا غړو بحث پرې وکړ، د افغانستان نوم د یمن، سومالیا، سوریې او د کانګو جمهوریت تر څنګ یاد کړ. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د برېښنا دوه ستنې ړنګې شوې دي. برېښنا شرکت وایي دا ستنې په کومه چاودنه کې نه دي ړنګې شوې، خو وایي له څېړنو وروسته به یې علت معلوم شي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي نهو وسلوالو طالبانو ته په یوه جګړه کې مرګ ژوبله اوبښئ په یوه چاودنه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیګانه وخته په یو بیان کې ویل چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په کودی خیلو سیمه کې پر طالبانو هغه ماین چاودلی چې دوی په خپله خښ کړی و. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر د ځانګړو شرایطو په اساس له بنده خوشی شوی او تمه ده چې نن به د پارلمان په غونډه کې برخه واخلي. علي وزیر پروسه کال له دسمبر میاشتې راهیسې د حکومت پر خلاف د خلکو د پراونو په تور په کراچۍ کې بندي و. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو ته پرې نه ږدي. هغه د بایدن دا ژمنه پرون د اسرائیلو له ولسمشر ریوین ریولین سره چې د کار دوره یې د ختمېدو په حال کې ده په سپینه ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. او د اروپا د فوټبال د جام په سیالیو کې بیګا سویس ته په یوه هیجانی لوبه کې اوبخې بیګا سویس په یوه هیجانی لوبه کې فرانسې ته ماتې ورکړه او کوارټر فاینل ته ووت. د اروپا د فوټبال د جام د سیالیو په لړۍ کې به نن انګلستان او جرمنی او په دوهمه لوبه کې اوکراین او سویډن سره مخامخ شي.
دا ژوند رنگونه
ایمانو عبدالرحمن ده
د کوم ځای
لوګار ولا زه د حقوق نه فارغ شوم. ما د پانتون د جهانه بیا مې یو کورس خاص کوم ماشومان ته درس وکړ. اوس نام خدا غو شاګردان ته ماته مين ډېر احترام کوي.
یو خو استاد زدا کول کو سره سرقم چار چلن باید وکړي.
یو خو استاد زدا کول کې په چلن باید دای ته ډېر مهربان اوسي. تر څو استاد مهربان ونه سي که خپل ځان ته مهربان اوسه نور ته مهربان وې او که ځان ته مهربان اوسه بل چا ته به وخت مهربان نشي.
خپل دې په صنف کې کنه چې یو ډېر تنبل شاګردي سره کومه غاټه یې چې باید درس وې.
ډېر دې مهربان نه ما ورته ویل درس وې. ما ورته به دې ته ویل چې کوشش وکې چې دا څه قوت او جذبات چې تاسو کې ځان کې ستاسو د علم پرانا کې تاسو دغه څه کار وکې تاسو به موفق اوسه او دې زړه کار کو او شاګردانو نه خوشاله.
زده کوونکو ته څه پکار ده چې کوم چار چلان خپل کړی؟
زده کوونکو ته دا پکار چلان ده چې اول د سیو چلان ولري او استاد ته چې په منطقي ته عقل غواړي په اشاره پوي شي ته استاد اشاره باندې پوي شي.
اوس چې کرونا د ټول ځایونه قرنټین دي شاګردان په کور کې دي دوی دغه موقع نه څنګه استفاده وکړي چې درس پاس پاتې نشي.
دانشمندان په هان ټول وایي چې د مجازي هغه استفاده وکړي کنه. زه دوی ته تقاضا کوم د نور دوستانه تلت فند خپل کور کې کینې یو کتاب را واخلی. یو مشه د کور د ماشومان سره کتاب ولولای. یاد ماشومان سره زحمت وباسي تاسو استادان څه ده اولين مستاس څوک پلار مور دي تر څو ته پلار مور نه غوړ استاد ته واخلی.
یعنی کور کې درس وایي
کور کې بعد مشران کوشش کوي اڅوک ته پیګ کوشش کوي او اثر تلې کوم چې وایي ویل وخت تاسو د ماشومان سره د کور کې یو کار کوي اول مشوره کوي کتاب راخلی. بعد هر ماشوم تر مشوره وکړي چې کوم کتاب را واخلو شعر واخلو. پلار مور به جیک ورته وایي چې نن دغه کتاب وایو او ماشوم دغه ځړنه ته دا کتاب وایي. ټول سره باید مشوره سي کوم کتاب وایي. اوس قرنټین مسله ده باید دغه لار باید حل کړو وینسي تر څو ته خپل تربیت د ماشومان خپل وو.
زموږ راګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له وو د مازدیګر تر وو ورځې دونه خبريږي. قدر من اوریدونکو د مازدیګر په او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازدیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له وو د مازدیګر تر وو ازادۍ رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. د خبرونه همدومره په راتلونکو خبرونه کې سلطان محمد سرور ستا.